د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې په 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه درې لکه وګړي بشري مرستو اړتیا لري چې په 35 کلونو کې شاوخوا 350% په کې زیاتوالی راغلی. دغه د رینن پیو ټویټ کې ویل دي د اقتصادي رکود، اقليمي بدلونونو، لوګي او د شخړو اغیز د خلکو اړتیا ویل ازیت کړي دي. د پاکستان په شمال لویدیس کې ځانمرګي بریدګار دوه پولیس وژلي او درې نور ټپيان کړي دي. په خاده خبر پښتونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشالاډي ول چې وسلواله تریش په شاو خواته بچی د جمهوریت پر تختبی کمیټي پوستي ځانمرګي بریټ کړی دی. عمران خان زیاته کړی چې د ځانمرګي بریټ کړ د بدن غړي د پیخ لزای تر لاسه شوې دي، خو نور درې وسلواله په تختبی بریالي شوې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد له روسي سره په ګډه سوداګري، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوړخیزو همکاري او تلېواله ده. شهباز شریف د خبري پرون د روسي د انرژي وزیر سره په ناسته کې کړی دی. د پاکستان دولتي رادیو خبره کړې چې دوړلورو د دوړخیزو اقتصادي او سوداګري اړیکو پر پراختیا د انرژي څنګه پر ارزښت موافقه کړې ده. فلنګ د اوکرين سره د تباندې 400 میلیونو یورو چې 440 میلیونو ډالر کېږي پوزي مرسته وکړه. نن د فلنګ د دفاع وزارت په بیان کې د دغه مرستو اعلان کړی دی. او لدې سره چې د اوکرين د مين پاکي ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پایتوره سواله به دغه ازمایښتي دوره کې کاربوهنه د اوکرين مين پاکانو سره د یو داسې یو هیواد تجربې چې د مينو په کې خښي او شریک کړي دي. په کمبودیا کې هغه بیرنه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کرل شي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1998 کال کې پای ته ورسیده. د تیر کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسي پر اوکراین یرغل کړی دی په دغه هیواد کې ډیر مینو نه ځای پر ځای شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو د نورياس نوري هغه مرکې ته چې د چاپیریال پوهنې یو کارپوس ری کړی دی.
زما نوریاس نورینی کې هلی ومنئ د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د ورستۍ سخت څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغه څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نور مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دی په مجموع کې، یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت، د جغرافي له نگاهه، جغرافي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوې ده، چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پرافدی له دې نه د سپې څنډو هغه ارتفاع ډیره لوړه ده او دلته معمولا د آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کیږي. نو دا د واوره په شکل باندې دلته راځي. دا منطقه ډېرې سړې سي او دا سپې را روانې سي په افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې کچېرې موږ د افغانستان تاریخ په تیرو سلو کلو کې هر اقل باز گزارشات او راپورونه مطالعه کو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود د لکوانه هم. ولې اوس یو بل مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا د سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی نوري صاحب پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تیر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حد اقل د ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات چې کله ناکله ډیره یخه څپه په ملک باندې راځي کله نا کله ډیر ګرم وړي راځي، کله نا کله مثلا په سرګي کې دې هوا ډیره سړیږي، کله په منی کې سړیږي. ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بل اخره دغه بیرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکراریږي، یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکراریږي؟
په طبیعي شکل باندې که چیرې موږ وګورو دا څپې په افغانستان په هیواد کې، موږ په هیواد کې دا نوې نه دي، ولې تفاوت یې دا ده چې د اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چیرې موږ تیرو دیرشو کلو ته وګورو، تیرو دیرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه، ولې لګنه مخکې که وګورو موږ په حداقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفصل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوېت په میاشتو کې. ولې اوس دغه څپه راغلې ده؟ یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري، ولې په د تیرو حداقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مده قصب د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویل چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، پلرونو نیکونو اکثرا موږ ته ویل شوي چې یو وخت داسې یخنی و، مثلا غزنی کې دومره واوره ورېدله، یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله، یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش پر اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپره روانه ده؟
دا ډېر امکان لري، تل په تلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو اسلام کاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په رات کې دا د کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټول یا فالاشول یا په یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې د ورسته لغنه حداقل موږ په یو خلا کې دی، او یو په یو دیش کلنه خلا کې وجود یعنی د واقعي مګم په تیرو دوه لسیزو کې حداقل موږ بیا د دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو څه دوه لارې وجود لري، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې د پسوبات کې یو د مسایلو سره د مخي هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود لري، یعنی په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان د ډاکټر دی، او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود دی. یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو، خو اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي. آیا موږ د دې مسلکي مهارت، پوهه او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو کې نه لرو؟ دا مسلې مهمه مسله.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسول ولی، حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډیر سره کار درلود، پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره. دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابع، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سم مشخص یو سیستم رامنځته کړی چې دغه په اساس باندې نور اړوند ادارې یا وزارتونه وکولې شي چې هم وړاندوینه وکړي، او هم په خپل وخت د طبي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره، چې ما په وکې په یوه دوره کې په یو مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلف او اړوند ادارو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د ارقام او د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مسله مخکې د مخکې خبرداري راکې د دې مسولیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نو د دې مسولیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل د هوا پیژندنې کومه اداره چې وجود درلود او هغه د ترانسپورت وزارت پورې اړوند ارګانو دا دی وی وظیفه وا د سره په څنګه د کرنې وزارت هم دغه سیستم د زراعتي وړاندوی مل لپاره درلود. نو دا ډېر څه فعال او په مشترک شکل باندې کار کوي. ولې چې په ریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بڼه ځان ته درلوده دا په 2009 کال کې په 2009 کال کې شروع شو په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا د دولت په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څو چې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلاص ځان منکیږي دغه لارې دي دغه چارې دي د دولتي اداراتو سره شریک کړي بعض اداراتو په دې سره کې د لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په دې خواشینۍ سره چې توانایي نه درلوده یا د مسایلو ته پاملرنه نه وه او بل اخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول بلکې زموږ هیوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو اواز ثبت شو چې د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنی منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو نسبي کارونه ښه وو ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وایي چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وایي زه نه کړل. د اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته په دې په علم کې وایي چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار دی. یعنی داسې یو د لارې باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ که د کرنې وزارت ده، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي سیګنیفیک سټیک هولډر ورته وایي. یعنې هغه د دخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ نه شي کولی.
بل تاسو یادونه وکړه مدقق صاحب دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې دا هغه له پخوانیو یخنۍ سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي ځکه چې اوس په د تیرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په ضمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغیز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب زه تاسو سره موافق نه یم. زه ګومان کوم چې اغیز زیات ده.
البته بی وزلی که یوی خواته کو زما هدف داو چه یوازی پا فیزیکی لحاظ که منگ ارتو اوگو رو پا تیرو شلو کلونو که پا کلی و باندو که مثلا دیر لاری او سرکونه پاخشوی دی خلق دیر جر لیوزین بلزی دزی که چیر چوک پا لارو گدرو که بند پاتشی دی وارو لکبل یا دی سیلابونو لکبل یا نور نور اگه خوندی سیمو تا زن زر رسوی یا ناروخ روختونو یا کلینیکونو تا زر رسوی.
زه هم دې ته راځم. دا د ارتباطاتو پرمختګ دا یو ډېره ښه وسیله ده او ډېره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره. ولې عصري ژوند بېله شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنی په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تجربه راغلی. مونږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم لیدلي هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنې پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده هرڅا به هداخل کړه اصلي تشنابونه مثلا په یخني کې معمولا د یوبو پایپونه یخ وي ملونه یخ وي ملونه به یخ وي نو دوی به دغه څنګه لږه پانی یا مروج سیستم ته غیر اصلي سیستم ته به مخې وړه هغه د راجات لپاره خلکو کورو کې دغه درلودل
مدقیق سب یوا خو هم مغا توخانه و چه توخانه پا کنچ کی یا پا یوا خواه که با ده تنارن چه اغا که ده توخانه گرمیده لبیا با یو تشناب هم علتو
علتو با همه همو ده اصلا لتوخانه نه دیبانده به دالان ارتویلی دالان یا آتشخانه ده ارتویلی علتو با چنور و علتو با ور که ده ور لنده براتله لپ مخ کې به حمام او حمام کې به وګرمه ولې په د خاطو یا د خفتو یا د سیمټو نه به ځای ورته جوړ کړی امې سلی د ساته به ګرم وو البته موجود دی د او د اصل لپاره د ضرورت لپاره وسته لګنه به د توخانه ته ځل دی به مثلا دغه څه په نور کړو یعنی دغه څه سمونه وسله مند تللی دی د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې کثیر موږ دغه مسائل ونه لرو او امېش موګه په پاملرنه یا ته وجود ته وکړئ زو اصلي ژوند غوړ کړو نو د ستونزې لري دا اوس په یو څه کې مو کې اکثره خلک په پولیس سیستمونه ساتلې دي ولی په کاریا ته خلک ډیر ځات ځنه
مدقق صاحب تاسو هدف دا دی چې هغه دودیز سیستمونه لنوي اصلي سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوی په یو بل کې نه دي ګډ شوی او د دواړو څخه هغه مهم شایان رایستل شوی په هغه اساس باندې تر اوسه پورې مونږ مخته نه یوتللی
په فاریاتو کې بالکل لا غسدات فاریاتو کې خلکو د فطن د بیل دینه چې په پوهای ولري اصلي ژوند ته مخ راوړه بیل دینه چې د څه په ملرونو کې چې هغه څومره سړیږي او څومره ګرمي وره په فاریاتو کې تر اوسه پورې مغه سیستم شته هغه خلکو هغه ساتل هغه خلک تجربه لري موږ دا یو مسلته په دې خپل مسلک دې خپل ان کې هغه ورته وایي د لوکل نالج او یو محلي په هواي خلکو کې تجربه نو هغه تر اوسه موجود دي هغه خلک دې سوند سره مخ نه دي اگر که لارې پخې شي دي اگر که سرکونه موجود دي خو که شي ډېر ووري وسی خو د سیستم نه لرو چې هغه سرکونه نش پاک ساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي البته په مناسب کې په تیر شلو کلو کې هغوی څنګه وو چې دولت هرڅه تر لاسه راځي په وخت له خلکو ژوند مخته وو کاریاتو کې ډېر ځات ستونزې دي دا اوس
مخکې کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډېر خلک بے وزل دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړۍ ډوډۍ په ارمان دي چې دا به سره هم برابر وي مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډېر وړاندوینې کوي ډېر زیات ارقام څرګندوي چې دغه سیا وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سوند موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو والی کمشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شو وګړو ژوند لاپسې تاریخ کړی دی دغه وضعیت په پام سره ډیرو نړیوالو مرستندوی ټولنو هم پر مرستو لاس نیولای دی څه فکر کوي چې خپل خلک آیا دا امکانات لري چې لدغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي په خپل خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دودم پاتې ده انانم پاتې ده روحیه موجوده ده مګم توان نشته د افغانستان په مجموع کې تو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت خېلي په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه حکومتونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه حکومتونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط د فتن حکومت یو څه وسی هغه د ریاستي لپاره چیرې گزاره متوسط کور کې وکړي ولې په خوښنې سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي د افغانستان خلک کړېدلې دي د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چې د تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې دی یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خوښنې سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپلې اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته. د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېریږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وسي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، فقط افغانستان کے کچیر سیلاب راغ ہے مغ خلق مری ہوا گھر مشوم ضم خلق مری ہوا یا خسی ہم ضم خلق مری بہت دیر سے ہم ضم خلق مری ورخ دیر سے ہم ری ورخ نہیں ہم ری
او زلزلہ ہم کی گی دیر خلق
زلزلہ کی گی تبھی ہوا دیر دا طول دغه ټولو ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري چې چېرته یو حادثه رامخته کېږي، او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک وکړي. کومک هم دوی سره نه کېږي، مستقیم خلکو ته ورځي او کمتم مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري.
بله مدکه سر تاسو په خپل څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه وسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته یې ډیر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلوده چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آباد سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړلې او وژلې دي، دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نوري صاحب، موږ یو استلال لرو په دې چاپیریال په هلمند کې، موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا دا چې یو مشخص ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. وز دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په داستوب نه ساحو ته د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې سرابت ورکړي مال تعالی مخکني با سره، که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو به په هغو باندې خپله ګزاره کول او باعث د بقا دي وی کېدل، هغه تر واورو لاندې پکېږي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې چې د ژوند خواړه پیدا کړي. نو هغه د دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي، دا یو دلیل ده. خصوصا که چېرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. نو نه شي کولی چې د واورې لاندې نه خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده. معمولا کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي، بیا خلک هلته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل فراد پسې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونې استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنی د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شی په یو بل شي باندې تغذیه کوي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کوي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کوي. کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې، د هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کوي په انسانانو باندې، یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ماته شوه، معنا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. او بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي، دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده، بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، تل دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بل اخره وي مجبور شي چې د خپل خوراک لپاره بیرته په دې باندې عمل وکړي. نو دا هغه تعامل د یو بل باندې لرو، موږ داخلي ژوي په وحشي ژوي باندې او وحشي ژوي بیرته په اهلي ژوي باندې.
بله، تاسو د کوم موضوع یادونه وکړله؟ په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څاري، په افغانستان ډیر خلک د خوړلو لپاره خوړنه لري چې وی خوري، نو که دغه یو وضعیت وي چې په افغانستان کې وحشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نور هیوادونو تجربو تم سړی مراجعه وکي، آیا د وحشي ژوو لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه وحشي ژوند یا وایلد لایف څه وایي، یا وحشي حیات، دا وایي هغه تعریف داسې ده چې دا هغه رقه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ دا وحشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، یو خپل پیږي چې خپل ژوند او خپل زندگی ورو څنګه برابر، موږ انسانانو چې موږ یو ته ضرورت. اوس مختلف لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره، د الوتونکو لپاره، هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ سفری د ډوډۍ پاتېشونې لري، حداقل وچه ډوډۍ، هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه وتوګل، یا خپل ویلای پاک کړل، په کونج کې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت په وخت راځي په باندې ستړي کوي. دا یو طریقه ده چې هر انسان چې د احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومک کولای شي په ټول ملک. دا حتمی دا چې ټول د سلري د خوراک لپاره کله چې موږ خوراک یو یو څه برته پاتې شي ترې پاتې کیږي. بل خبر دا ده چې کچیر موږ واشي حیواناتو ته خواړه نشو برابرولای، د ځان د حفاظت یا د خپل حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې واشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لپاره ځما پیاديږي. کلیوالو سې کوز موږ په کلیو کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لپاره لیوان راتل موږ کلی سار به چې پاتېدلو دی به د لیوانو د څو چاپونه یا به ګیداړې یا به شغالان، یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یو د دندې څنګه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مردنه وي، کنه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، په طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي، یوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي، هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې یو د خورو په مقابل کې واشي حیوانات ډېر جات مقاومت لري، مګر تلاش کوي.
مدقق صاحب، دغه تاسو چې دا ونه وکړل ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شو کسانو ویل دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. ایا دا بل لار ده؟
نه، دا لار نه ده. د نوري صاحب، که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي، دا څو خطر لري. یو دا چې اکثران د خلک بیرته وسله وال کوي، دوی به د دې په خاطر چې زه د وحشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم، خلک به ټول وسله وال، دا به په ملک کې بله ستونزه جوړي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر طور بلدي به په ښکار وکړي، ورځ ځان ساته به د وحشي حیواناتو، او دغه وحشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به دنیا مننه کور ودان.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحی. اگر ما اشتباه نکنم، تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.